آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا آشنایم. د خبرونه په پایل کې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نن په کابل کې د کلیو او پراختیا د وزارت په دروازه کې په ځانمرګي برید کې څو کسان مړه او زخمي شوي دي. ملګرو ملتونو د سوریې د عدلی په ولایت کې په تازه بمباریو اندېښنه ښودلې ده. په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو او حکومت د طرفدارو قواو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 600 کسه وژل شوي دي، او د امریکا جمهور رئیس او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تاریخي ملاقات کوي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د جوزا د میاشتې 28مه د 2013 کال د جون د میاشتې له 11 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د مختلفو ولایتونو خلکو د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اعلان شوی اوربند هرکلی کړی.
کوم اوربند چې دولت طالبانو درې ورځې د اختر اعلان کړ، واقعا افغانان په دې خوښ دي او دواړو خواو ته هیله پیدا شوه.
چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې د سولې د خبرو مشري به د افغانستان په لاس کې.
د سولې په هڅه به د افغانستان دولت او د افغانستان د خلکو مشري لاندې او ملکیت باندې ترسره کیږي.
د ښاغلي جانان موسازی سره مرکه هم لرو چې د خبرونه په لړ کې به واورئ. رپورټونه او مرکه وروسته خبريږي. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن په کابل کې د کلیو او د پراختیا د وزارت په دروازه کې په ځانمرګي برید کې څو کسان مړه او زخمي شوي دي. پولیس وایي په دارالامان کې د کلیو پراختیا د وزارت په دروازه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او 10 نور زخمي دي. یو ویني شاهد داسې ویل دي:
انفجار صورت گرفت، ما زیاد برخطا شدیم، برآمدیم از داخل دفتر، چون ما یک سیفروم داریم، باید توجه زود خدمه رساندیم. دو ما راپور آمد که انتحاری شده، زود بین به ما زنگ دارم. ما تا سیبرون که رفتیم دمورا به ما اول رسید که یکی نفر از اینجان های ما زخمی شده، بسیاری خانم ها شهید شدن، یکی از اوغانستای خود وزارت.
دا داعش وسلوال دلی پخپل و پان اماخ که ادعا کرده چه دا برید دوی کرده. د ننګرهار د پوهنې د ریاست په ودانۍ سلورو ځانمرګو بریدګرو ډلهیز برید کړی. یو پولیس وژل شوی او 14 ملکیان زخمی شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي ویلي دي چې برید نن د دې ولایت د مرکز د جلال آباد د ښار په دویمه حوزه کې شوی دی. د ننګرهار د امنیت قمندان وایي:
لومړی مهاجم راځي، زموږ په سرباز باندې چې د ته پوهنځی په دروازه کې ولاړ ده حمله کوي، هغه زخمي کوي. د پاس ټاوره دی مابس مرکزی په دوی باندې انداخ کیږي او یو دوی یو.
د ننګرهار د پوهنې د ریاست یو چارواکي هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په دې برید کې د ریاست کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو د ننګرهار د ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال ویلي دي چې د برید د زینه د دې ریاست روغتون ته 10 زخمیان وړل شوي دي. د قندوز د قلایزار په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي 10 تنه ملي پولیس او د ملي اردو عسکر وژلي دي. تېره ورځ هم طالبانو په یو برید کې 40 تنه محلي پولیس وژلي وو. دا جګړې په داسې حال کې شوې دي چې طالبانو د اختر له اول نه تر درېیمې ورځې پورې اوربند اعلان کړی دی. د نیوزیلند حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځي روزونکو د ماموریت موده 3 میاشتې نوره هم وغځوله. د نیوزیلند صدر اعظم نن د کابینې په غونډه کې دا اعلان کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي له هغو وزیرانو سره سلیقوي چلند د زغم وړ نه دی چې د پارلمان لخوا تایید شوي دي او په خپلو چارو کې بریالي دي. ښاغلي عبدالله دا خبره نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې کړې ده او مقصد یې د اوبو او برېښنا وزیرو چې جمهور رئیس اشرف غني له کاره لرې کړی دی. د چین حکومت وایي په افغانستان کې د بیا پخلاینې پروسه د شانګهای د همکاریو سازمان ته اولویت لري. د چین د بارنیو چارو وزیر ویلي:
مونږ په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو په سطحه د افغانستان مسئلې د حل لپاره یو میکانیزم پیل کړی دی. نن مونږ مربوط اسناد لاسلیک کړل. مونږ تیره ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د معاونینو په سطحه د شانګهای
د چین د مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې د ده د خبرو مقصد دا و چې د افغانستان ګاونډیان چې اکثره د شانګهای د همکاریو د سازمان غړي دي په افغانستان کې د بیا پخلاینې د بهیر سره مرسته کولی شي. ملګرو ملتونو د سوریې د عدلی په ولایت کې په تازه بمباریو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د سوریې د عدلی په ولایت کې په تازه هوایي بریدونو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی دی چې دا بمباری به ښایي په سوریه کې داسې ناورین جوړ کړي چې په تیرو اوو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې په عدلیب کې نظامی عملیات به د خلکو دپاره وضعیت د نور سوریې په نسبت سو چنده خونړی او سخت کاندي. په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو او د حکومت د طرفدارو قواوو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 600 کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان د دواړو خواوو نه وژل شوي دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
د حکومت طرفدار ځواکونه کوښښ کوي چې ځانونه حدودي بندر ته ورسي. یمن ته اکثره خوراکي مواد او درمل د همدې بندر له لارې راځي چې اوس د حوثي شیعه یاغیانو په لاس کې دی. عیني شاهدانو د نوم د نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې د جګړو له وجې لسګونه کورنۍ کډه کېدو ته مجبوره شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که د حدودي بندر محاصره شي د سلګونه زره خلکو په ژوند به اغیزه وکړي. په یمن کې دا درې کاله کېږي چې د حوثي شیعه یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ کورنۍ جګړه ده. تر اوسه پکې د 100,000 نه زیات خلک وژل شوي او 3,000,000 بې کوره شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د یمن د حکومت خو ایران بیا د حوثي شیعه یاغیانو ملاتړ کوي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره سبا په سنگاپور کې تاریخي ملاقات کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د شمالي کوریا د چارواکو سره خبرې روانې دي او خبرې په ډېرې چټکۍ مخې ته ځي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به د شمالي کوریا د مشر سره سبا سهار دوه په دوه وګوري او یوازې ترجمانان به د کښېناستلو اجازه ولري. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دې ملاقات نه وروسته به د اړخیزې غونډې وشي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د جمهور رئیس د دفتر رئیس جان کیلي او د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن به پکې برخه ولري. د هسپانیا د بارسلونا د ښار چارواکو ویلي دي چې د هغو شاوخوا 600 مهاجرو منلو ته چمتو دي چې کښتۍ په سمندر کې ولاړه ده. ایټالیا او مالټا د دغو مهاجرینو د منلو نه انکار کړی دی. د خبر تفصیل زامن مومن لولي.
اروپایي اتحاد د مالټا او ایټالیا نه غوښتي دي چې د مهاجرینو په حق له خپل اختلافات د پای ته ورسوي او دغو مهاجرینو ته د اجازه ورکړی شي چې یا ایټالیا او یا مالټا ته ولاړ شي. دواړو هیوادونو د دغو مهاجرینو منلو له انکار کړی دی. په کښتۍ کې ډاکټرانو ویلي دي چې په دې مهاجرینو کې بې سرپرسته واړه ماشومان او امیندواره مېرمنې دي. هغوی همدارنګه ویلي دي چې نن د دوشنبې د ورځې تر پای پورې د هغوی خوراکي مواد هم خلاصیږي. د بارسلونا ښاروالي اداکولا ویلي دي چې هیوادونه باید چې په بشري بحرانونو سترګې پټې نه کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د کاناډا صدر اعظم کمزور او غولونکی شخصیت ګڼلی، خو اروپایي اتحاد وایي هغوی د کاناډا د صدر اعظم ملاتړ کوي. اروپایي اتحاد ویلي دي چې د کاناډا صدر اعظم د نړۍ د اوو سترو قدرت لرونکو هیوادونو غونډه په ډېرې عالي طریقې ترتیب کړې وه او ښه مشري یې هم وکړله. د امریکا جمهور رئیس ویلي دي چې د کاناډا صدر اعظم د غونډې په پای کې د ګمرکي تعرفو د لوړولو په خاطر په هغه انتقادونه کړي دي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدر من اورید کو د کلو پرختیا وزارت مخته د 14 د پیخ په اکلم خبر واورید چې لعملای ګنشمیر مامورینو ته پکې مرګ جوړ اوخته ده. د همدې وزارت د کلو او پرختیا د انستیټیوټ اجرایوي رئیس مختار غفورزه چې د نننې پیخ عیني شاهد هم ده د سترګولیدلې حال امریکا غک آشنا رادیو ته د څه بیان ک
موږ نن دولس نیمې بجې به وي د غرمې چې موږ خپله کاري جلسه لرو ده او معمولا یوه بجه زموږ همکاران رخصتیږي. د جلسې پای وی چې زموږ ځینې همکاران د وتو په حالت کې ول او نو یوې نه مخکې د امنیتي تدابیرو لپاره د همکاران یو څه مخته وځي. پنځلس کم یوه بجه به وه چې د یو ډېر قوي انفجار غږ سو. دا کوم تاسو ما جلسه لرو د لدی وزارت تشکیل هم کار کو منډه هوته مچ ریاست کی ګڼګون او شور ده د خزو د نارینه او چیزی دی او هر څو کوشش کوي ځانته او ځای عمومي چلته خوندي اوسي. مخامخ د ریاست هم چون د موږ دغه د خروجی دروازه هم ده او د انفجار هم دلته سوی نجمه د دفتر شیشه هم را ماتې کړې وي. ډېر وضعیت خراب و. د بیچاره زموږ همکاران شهیدان پراته وو ځمکې پر مخ باندې.
هغه ساعت کې مې خپله څه احساس درلود؟
د یو انسان او د یو بشر په صفت خو مې احساس د دې کو چې یو بشر اجګیږي بل بشر په داسې یو بې دلیله شکل باندې هغه شهیدوي هغه قتلوي. زه فکر کوم دا په هېڅ یو کتاب کې او په هېڅ ځای کې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. ما خپله هم داسې احساس وکړ، یعنی دغه زما ورونه او خویندې وي چې ما خپله ولیدي او شهیدېدي او یا زخمي کېدل. دغه د دوی ټپي کېدل ما ته او شهیدېدل ما ته تر ټولو یو غټ درد و.
ویل کېږي چې په وژل شوو کې ښځې هم شامل وې، نو دا خویندې څوک وې؟
زموږ دوه زینا کارکوونکي شهیدان سولې. یوه مو پیغله یو شهیده شوه چې هغې سږکال د خپل دغه د پوهنتون څخه د ماسټري هغه په سروې خپل تحصیلات تکمیلول. موږ یو دا یو غټه بله ځای وله ارمان یې دا و چې مخته لاړ شي او خدمت وکړي. او بله هم زموږ کارګران نه یو ډېره مسکینه او بیچاره وه چې هغه هم شهیده سوله. دوه تنه ښځې تر هغه وخته پورې چې زه په شفخانه کې وم او له خپلو همکارانو سره وم.
د ټپیانو د وضعیت نه اوس خبر یاست چې هغوی په کوم حالت کې دي او څنګه دي؟
په ټپیانو کې زموږ د یو درې هم ترینګلی غوندې ده، خو تر اوسه پورې چې موږ خبر یو دوی اوس هم د هغه په ایمرجنسي کې دي او له مخکې نه وضعیت انشاءالله ورو ورو پخېدو ده. هیله ورته لرو هغوی به هم له دې حالت راوځي.
د پیخې د نویت په اکلکه په لنډه توګه وایي چې دا یوازې 14 وه که وروسته بیا جګړه هم شوې ده؟
نه، دا یوازې 14 وه او داسې یو څه ورپسې نه وي. هماغه 14 یې وکړله او تلفات هم ورکړل متاسفانه. بیا په هماغه معین وخت کې موږ د خپلو حالاتو په نظر کې نیولو سره چون د رخصتۍ حالت و نو هغه مامورین هم مسؤلین بیا په شفخانو کې ول او خپلو شهیدو همکارانو او زخمي همکارانو سره ول چې یوی لازم تدابیر ونیسي.
غفورزه، په داسې حالاتو کې د ځان د ژغورلو دپاره د امنیتي مسؤلینو د خوانه مخکې تر مخکې څه ویل کېږي چې که داسې عملې کېږي یا چاودنې کېږي باید مامورین څه وکړي؟
او د بکلو پرختیا وزارت بیا عموما په خپل د چوکاټ کې موږ همیشه د هغه امنیتي مسؤلین چې لرو بیا هغه امنیتي مسؤلین چې زموږ د مختلف پروګرامو مسؤلین هم دي، د دوی یو له وظیفو نه دا ده چې د دغه اضطراري حالت زموږ همکاران باید څنګه وڅي، کوم ځای ته ځان ورسوي، دغه د ځان ساتلو د مدیریت په اړه باندې زموږ مامورینو ته مکمله دغه لارښوونه کېږي. او نن هم د دلی تر څنګ چې زموږ ډېر خواږه همکاران شهیدان شول، خو له بلې خوا نه دغه مدیریت هم زموږ ډېر همکاران وساتل له باقي نورو تلفاتو نه. دا باید لازم وګڼل چې زما په فکر یو مدیر په صفت چې په هر اداره کې باید د امنیتي ستونزو یا داسې اضطراري حالت پر وړاندې باندې باید موږ کلک تدابیر ولرو چې زموږ کارمند مامورین خوندي اوسي.
بله بله، ډېره مننه غفور صاحب، کور ودان.
تاسو نه هم مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1289 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناری. د کندز په قلعه زال کې وسلوال طالبانو نن سهار وختي لسنه ملي پولیس او د ملي اردو عسکر وژلي دي. تیر ورځ هم وسلوال طالبانو په یو برید کې څلی رشتنه محلي پولیس وژلي وو. د جګړې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د اختر لومړۍ نه تر درېیمې ورځې پورې اوربند اعلان کړی دی. په دې اکله ګلرحیم نیازمن رپورټ رالیږلی.
د قندوز د امنی قماندانۍ ویان انعام الدین رحمانی امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د قندوز د قلیزال ولسوالۍ د اقتیپې په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو پر پوستو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لستنه سرتیري وجلی دي. هغه وویل چې په دغه جګړه کې مخالف وسلوالو ته هم تلفات اړول شوي. رحمانی د مخالفینو د تلفاتو شمیر 15 لستنه وښود. خود سیمی خلک وای چې لستنه د ملی پولیسو او 15 تنه د ملی اردو سرتیری په دغه جګړه کې وجل شوی دی. د قلیزال په اقتیپه کې دغه برید د طالبانو د سری قیتې وسلوالو کړی دی. تیر ورځ هم وسلوالو طالبانو د قلیزال په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو په برید کې څلی رشتنه محلي پولیس وجلی وو. د ذبیح الله مجاهد په نامه د وسلوالو طالبانو ویاند ادعا کوي چې نن سهار وختي د افغان ملي پولیسو او ملي اردو اتلس تنه سرتیري په یو برید کې وجلی دي او دوه هموی مرمۍ زټ ټانکونه یې هم نیولی دي. په قلیزال کې په دوه ورځو کې څلور دیرشتنه امنیتي سرتیري په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لخوا وجل کیږي چې جمهور رئیس د روژې له ویشتمې ورځې د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو د اختر له لومړۍ ورځې تر درېیمې پورې اوربند اعلان کړی دی. د قندوز اوسیدونکي د روانې جګړې او د اوربند د اعلانولو په اړه داسې نظر لري.
سوله یو ملي ارمان دی او دغه ارمان ته د رسېدو لپاره مهمه او اړینه لاره همدغه ده چې باید ډزبندیز اعلان شي. د ډزبندیز په اعلان سره ټول افغانان له حد زیات خوشحاله دي، خو په کار ده چې کیلې خواوې دغه ډزبندیز لا نور هم وغځوي او د ټول افغانانو هیله همدغه ده چې د جګړې لپاره یوازینی د حل لار د ډزبندیز د غځولو صورت کې رامنځته کیږي. په دغه حالت کې به د جګړې کیلې خواوې کولای شي چې د سولې او د خبرو لپاره یو ښه زمینه مساعد شي.
که چیرته د دولت او د مخالفینو ډلو ترمنځ پورې د اوربند تصمیم دوی درلودلی، دوی باید له مخکې نه اول دا زمینه مساعده کړي و تر څو اوربند ترمنځ شي. دغه دو شپو کې په قندوز ولایت کې څلور دیرستانه شهیدان شو چې هغې کې هم د اردو او هم پولیس او هم محلي پولیس په دې کې شامل وو. او که چیرته موږ دا وایو چې دوی درې ورځې اوربند اعلان کړي، درې ورځې خو په عامه توګه باندې هم موږ ویلی شو چې په ځینو ولایتونو کې په اونیو کې هم جنګ نه کېږي. داسې ولایتونه هم شته چې په هغې کې یو هفته دوه هفتې هم جنګ نه وي اوربند غوندي. او زمونږ غوښتنه هم د دولت نه او د دولت د مخالفینو ډلو نه دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه درې ورځې اوربند تلپاتې اوربند کړي، ځکه چې د ټولو افغانانو دغه هیله ده.
خبرې تر دې ځای رسېدلې چې دولت مخالفین دغه نیټه راکم کړې ده او د دولت مقابل کې درې ورځې اوربند اعلان کړی دی چې دواړه اړخونه سره توافق ته رسېدلی وي اوربند لړۍ غځولې وي. نو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې سره توافق وکړي، دغه د اوربند لړۍ وغځوي. درې ورځې به خو عادي خبره ده، نو که دا یو څه وغځېږي ټول افغانانو هیله همدا ده.
د سیمې خلک که څه هم د طالبانو لخوا د اوربند اعلانولو ته خوشاله دي، خو هیله لري چې په دغو درې ورځو کې دواړه خواوې د جګړې د ختمېدو لپاره اوږد اوربند اعلان کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د مخامخ ملاقات لپاره 2 ساعته وخت پاتې دی. په دې اړه درته رپورت لرو لګروسه یاوري. د لوګر چارواکي وایي چې د طالبانو له تشبونوالي سره د خبرو په اړه پر ټولنیزو رسنیو د دوی په حواله خبره شوې خبر پاڼه حقیقت نه لري. د لوګر ولایت مقام ویلي دي چې د دوی مخکنی فیسبوک پاڼه د کومبل چا لاس لویدلې او د دوی خلاف لیکنې ترې خبرې. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لګلې.
د لوګر دی ولی وین شمشاد لروی امریکا غږ ته ویل د فیسبوک هغه پاڼه چې تیر ورځې د لوګر دی ولایت مقام په ادرس د اوربند په اړه کوم خبر خپور کړی و، جعلي ده او پر دوی پورې اړه نه لري. په دغه خبر کې چې ګومان کېده د لوګر دی ولایت له مقام خبر شوی راغلی و چې د لوګر ولی انور خان اسحاقزي د دې ولایت لپاره د طالبانو تش په نوم ولی سره خبرې کړې او هغه یې د اختر لمانځه ته دعوت کړی. د ولی وین شمشاد لروی وویل چې یاده شوې پاڼه د مخکینی ولی وین سلیم خان صالح له لوري چې تیره میاشت وسلوالو طالبانو په یو برید کې وواژه چلول کېده، خو د هغه لمړی نیورسته دوی لوي بلې پانه استفاده کوي.
دغه پیج موږ په خو وخت کې وو، دغه پیج له سالی سیب سره و خدای دی وبخي. دغه د شهادت مخکې دای چې کوم مخکې زخمی کیږي د موبایلونه هغه کې پاتې کیږي، د کوم کې چې پیښ کیږي بیا موږ ته لاس ته نه راځي. او په هغې پاڼه کې یو سالی سیب اډمین وو، نور څوک په کې نه. بیا ورو چې ټلیفونونه ورک شو پاڼه بل څوک چلوي، البته د
په یاد خبر کې چې د ښاغلي اسحاقزي په حواله د افغان طالب بندیانو د خوشې کېدو خبره هم پکې شوې. پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو ډیرو خلکو خپور او خپلو ملګرو سره شریک کړی دی. په ورته وخت کې د لوګر ولایت مقام په نوم پر دغه فیسبوک پاڼې د ولایت مقام اړوند ټول ورځني خبرونه هم خپرېږي. خو د ولی ویان شمشاد لاروی وایي چې کوم نامعلوم کسې له اصلي پاڼې کاپي کوي او بیا یې پر جعلي پاڼه خپروي. دا خبر په داسې حال کې مخته راځي چې لومړی افغان حکومت د روژې له 28 مینه د اختر تر 15 می او بیا وسلوالو طالبانو د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربن اعلان وکړ. عام خلکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د یاد شوي اقدام ډېره ستاینه او هرکلی کړی دی. دوی خوښ دي چې په تېرو 18 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اوربن تر سیوري لاندې اختر لمانځلو ته تیاری نیسي.
کوم اوربن چې دولت او همداراز طالبانو درې ورځې د اختر اعلان کړ، واقعا افغانان په دې خوښ دي او دواړو خواو ته هیله پیدا شوه. په دې هیله پیدا شوه چې انشاءالله یو ورځ سوله راځي په دې هیواد کې او افغانان په خپل منځ کې سره جوړي.
پر دې سربېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونه او د سیمې یو شمېر هیوادونو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي اوربند هرکلی کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د مخامخ ملاقات لپاره چې سبب یو بل سره ګوري وخت لا پاتې دی. د خوند سمبالون کې اوږدې خبرې کړې دي او د لیدنې په پروتوکول موافقه کړې ده. د غرض امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مجلس په باب هم معلومات ورکړي دي چې جزئیات په رپورت کې اوري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې عالی غونډې په اړه چې څه به ترې نه لاسته ورشي وویل، دای به په اوله دقیقه کې په دې پوه شي چې آیا له کیم جونګ اون سره د غیر اټومي کولو په برخه کې کومه روغه جوړه کیدلی شي او کنه.
کیدای شي کار ورنکړي، د دې فرصت شته دی چې کار ورنکړي، خو کیدای شي چې تر دې لا هم ښه فرصت وي چې یو څه وخت پرې ولګیږي، دا به یو بهیر وي.
په همدې تړاو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې فشار به تر هغه وخت پورې دوام ولري څو پورې چې شمالي کوریا خپل تعهدات پر ځای کړي نه وي.
President's been very clear.
ولسمشر ډیر واضح نظر لري، بندیزونه به تر هغه وخت پورې لري نشي تر څو پورې چې د غیر اټومي کولو بهیر بشپړ شوی نه وي. مونږ تر دې مخکې په دې لار تللی یو چې وعده شوی دی خو عمل پرې نه دی شوی، دا کار به د منلو وړ نه وي.
له بل پلوه د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این نن وویل چې دی هیله مند دی چې وستره موافقه به د غیر اټومي کولو په برخه کې منځ راشي.
زهیلمنیم چې یوه داسې ستره موافقه منځ راشي چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دښمنۍ پای ته ورسوي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د غیر اټومي کېدلو توافق په دې ستره غونډه کې منځ راشي.
د امریکا سناتوران د دې غونډې په اړه خپل توقعات لري. جمهوری خوا سناتور لنزی ګرام وایي د ټرمپ او کیم مجلس یوه داسې لاره منځته راوستلی شي چې شمالي کوریا به په نتیجه کې خپلې اټومي وسلې او بیلستیک توغندوی پروګرام له منځه یوسي. خو هغه د یو احتمالي پلان لپاره هم غږ وکړ چې که مذاکرات ناکام شي نو په کار ده چې کانګرس د شمالي کوریا خلاف د نظامي اقدام لاره منظور کړي.
ډونالد ټرمپ د هغوی غوښتنو ته تسلیم نه شي، نو یوازې دوه لارې په مخ کې دي، سوله یا جنګ.
همدارنګه دیموکرات سناتوران وایي په کار ده چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اټومي روغه جوړه دومره پخه او ټینګه وي چې په کلکه تصدیق وشي.
Getting a deal
la shamali korea sara roga joda kawal stunzman kar na dai drei makhkanay jumhur isano clinton bush aw obama yow dawal tawafuqat kadi wo kho pa pai ki tol nakam shul.
senator manandez wel kamyabi bay da se taarif nashi che wastara shibawi aw mubuwai che mub sola laru. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې غونډې په اړه څو څو ځلې خبرې کړې دي، خو د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پټه خوله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدر منوریدن کو تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندهار ته په سفر تللی دی. د سفر په هدف او د چي لیدنې د چا سره وي او په کومو ملاقاتونو بوخت دی د خپل همکار د آشنا رادیو د همکار یا خبریال عزیز الله پوپل نه به نور حال وخلو چې د کندهار نه را سره د واشنگتن سټډیو کې وصل دی. پوپل صاحب، ستړی مشي، د جمهور رئیس لیدنې د چا سره وي او همدا اوس په کومو مسایلو یې د چا سره په لیدو بوخت دی؟
بله، درنې همکاري تاسو محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. دقیقاً نن 4 بجې پر محلي وخت باندې ولسمشر غنی کندهار ته ورسېدی. دلته د هرکلی لپاره د کندهار محلي مسؤلین هوایي ډګر ته ورسېدی. تر هغه وروسته په الوتکه کې کندهار ښار ته رالی. کندهار ښار کې متصل د سي ولایت مقام کې له امنیتي او نظامی کسانو سره مجلس درلودی او په دې کې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز او د کندهار ځینې امنیتي مسؤلین هم شامل و. کندهار کې روسي امنیتي واقعیات او دغه راز نظامی وضعیت دا تر بحث لاندې ونیول شو، خو دا هر څه محرم او له رسنیو څخه پټ و. وروسته مهم پروګرام دلته د کندهار په خرقه شریفه کې نیول شوی و چې د روژې د اورشتم په شپه د قرآن شریف د ختم مراسم دي. دلته مطبوعاتان اصلا داوت شوي و او لوی پروګرام هم دلته نیول شوی و، خو دلته مطبوعاتان د ولسمشر دفتر د رئیس سلام رحیمی له لوري چې هر څه ملاحظات او مستعیلات معلوم نسو ویستل شو او دغه جزئیات نور د سفر د چا سره په ملاقاتو باندې مصروف دي نور له رسنیو څخه پټ ساتل شوی دي.
دا سم څه نه دی ویل شوی چې جمهور رئیس والته تر څه مودې پورې پاتې شي؟
د سپټیم څو په شروع کې نن د ورځې 12 بجې چې ولایت مقام ته مطبوعاتان دعوت او خبر اداو چې ولسمشر ممکن د شپې تر ناوخته پورې د کندهار کې اوسېږي. چې مهم پروګرام یې هم همدغه د خرقې شریفې په ودانۍ کې د نن د قرآن شریف د ختم په مراسمو کې ګډون و اصلي پروګرام. نو تر اوسه پورې مازدیګر مهال چې هلته خپل یو تعبیر دا و چې ممکن ولسمشر خرقه شریف را وباسي، چې د خرقې شریفې یو تعداد متولیانو په هغه مهال کې چې هلته خبر اعلان درنه خرقه شریفه کې و داسې وغورېدل یا داسې وفهمول چې یو تعداد متولیان د دې کار مخالف دي. لیکن د متولیانو لمن څخه یو تن چې د ولسمشر مشاور دی مسعود اخونزاده، هغه په غوښتنه باندې مطبوعاتیان د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی لوري د جمهوریت ریاست د ګارد ساتونکو هغوی راوېستل. نور نو جزئیات زموږ سره نشته او مطبوعاتو هم د بایکاټ په ډول باندې دغه پروګرام نور تحریم کړی او راووتل.
بله، مننه تاسو نه پوپل صاحب. تازه البته نور جزئیات چې د رسنیو سره شریک شو بیا هم موږ به د اوریدونکو سره شریک وکړو. مودن
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سره د دې چې هر ورځ د جګړو، ځانمرګي حملو او د دینی عالمانو د وژلو خبرونه رسیږي، خو افغانان عام ولس بیا هم د اوربند په اعلانونو ډیر خوشاله دي او هیله لري چې دا یو ورخیز اوربندونه وګد شي او د حکومت او د وسوالو مخالفانو یعنی طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو سبب شي. سوال دا دی چې د افغانانو دغه هیلې څنګه په واقعیت بدلیدای شي. نن د خبرو اترو په پروګرام کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو. د خبرونه ملمنه محمد امین وقاب او کبیر رنجبر صاحب دي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه یاوري او خپل نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری لومړی پښتو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. که غواړئ چې خبرونه بیا ځلې واوري او د نړۍ د تازه خبرونو نه خبر شئ او همدارنګه رپورټونه بیا واوري او د افغانستان د ګورګور نه خبر شئ، نو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. په پښتو ویبپاڼه کې تازه خبرونه او د افغانستان د ګورګور نه حال احوال تاسو ته لیکل شوی او همدارنګه رپورټونه پراته دي. کولای شئ چې همې واورئ، همې ولولئ. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان تازه خبرونه او نور حال احوالم کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو فیسبوک باندې ته ورشئ او لا غزي واوري او ویلولي. نو روانه خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای مرشي.